د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې امپای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د جدې 1409 ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له درېمې سره برابره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر رسمي پر هیوادونو په تیر بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دوو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان اشرف وطن دوست وایي د حمله په میوند ولسوالۍ کې د چهارشنبې په ورځ وشو چې پکې 15 سرتیري ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د وطن دوست په وینا وسلوال تر مځکې لاندې دي وتونه له لارې پوځي اډې ته داخل شوي وو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د 200 ظفر قلي اردو قمندان نور الله قادری وای دو وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو د ننې لار موندلې و پرون پر ایټالوي روزونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. یو برید کوونکی د پیښې په ځای کې ووژل شو او بل یې ونیول شو. د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکي د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د طالبانو سره د احتمالي اوربن پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړې اعلامیې کې راغلي دي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه. په اعلامیې کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي، خو د اوربن په ارتباط نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربن پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواک سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. دا تړون پرون ملکي هوایي چلن خپلواکي ادارې د تالس په نوم له یو بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غني وویل
ان شاء الله دې سیستم په برکت درې کالو کې به د افغانستان عواید 2-15 میلیارد افغانۍ یوازې له دې مدرک دي.
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 1000 متره ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. پر دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په 2 کلونو کې به کارونه بشپړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په 2 ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي دي چې د جاسوسۍ لپاره دا راستول شوی ډرون د جنوري په 2 په کشمیر کې راوغورځول شو. آصف غفور په ټویټر کې د یوې بې پیلوټه نسکوره شوې الوتکې عکس هم خپور کړی دی، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. پاکستان د جنوري په لومړۍ نیټه هم د یوې هندي ډرون د نسکورېدو خبر ورکړی و. نوې ډیلي په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون وویل سربیره پر دې چې پر دې پیښې 48 ساعته اوړي زموږ د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم 15 تنه د 5 ماشومانو په ګډون انتري تم دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه په وژل شوو کې 3 تنه ماشومان دي او 6 کوچنیان ژغورل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د دوشنبې په ورځ په مګنیتاګورسک ښار کې په یوه لس منزله ودانۍ کې 14 وشو چې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا 48 اپارتمانونه زیانمن کړل. تر 14 وروسته روسي چارواکو وویل چې په اغلب ګمان د طبیعي ګازو له امله دا پیښه رامنځته شوې ده. د روسي فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تحقیقات روان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مود ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیات ښکېل شي. د افغانستان حکومت د هیواد د سیندونو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,30,000 کسانو ته کار پیدا شي. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپو سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونو کې ویلي چې دغه سرتیری به په تدریجي ډول وباسي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر ټلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالي او هغه یې وپاشه. ترامپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیه ولې هلته شته؟ هند هلته شته؟ پاکستان ولې هلته وبخي؟ روسیه ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ شپږ زره مایل لري هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. د بېلګې په توګه طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې وکړې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته وویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي؟ ولې باید موږ پکې مداخله وکړو؟ ولسمشر ترامپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري چې له افغانستان د 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. ولسمشر ترامپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودي د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودي تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی. ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده کړه چې دا کتابتون چیرې جوړ شوی دی چې هند د هند صدر اعظم یې خبره کوي. خو هند په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د بیا رغونې په برخو کې تر اوسه 3 میلیارد ډالره لګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د هیواد د سیندو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,30,000 کسانو ته کار پیدا شي. که څه هم حکومت دا پروژه د وچکالۍ د مخنیوي لپاره مؤثره ګڼي، خو د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین په دې باور دي چې د دې پروژې پلي کېدل په لنډ وخت کې ممکن نه دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت د وچکالۍ د اغیزو د له منځه وړلو او د سیلونو د مخنیوي لپاره د 5 دریایي حوزو په خاطر د سیمي چالیو د پیرلو او لیش تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د انرژي او اوبو وزارت او رحیم ګردیزی او مصطفی میټل لیمیټډ له شرکتونو سره وشو. په دې مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل
با شروع از این کار و با درک نتایج از این
د دې کار له پیلېدو سره او د نتیجو له لیدو سره به موږ انشاءالله وتوانی شو چې هم د خپلو مځکو د پراخو ویجاړېدو د له منځه تللو مخه ونیسو او هم خپلې اوبه مدیریت کړو
به خود مدیریت کنیم.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پروژې د لګښت راکمېدو په خاطر به په سیمي جالیو کې له وطني ډبرو استفاده وشي. د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې دکتورا اخلي ټینګار کوي چې دا پروژه باید دقیق عملي شي او سرسري کارونه شي چې بیا به یې تر ګټې زیان زیات وي.
د دې نو دیوالونو ګټه دا ده چې دا ایکوسیستم یا د اوبو کې چې کوم ژوي ژوند کوي هغه ته ګټه لري. د غوښ ون نه ځانمن کې چې چیرته موږ دیوالونه په اوبو کې یا د اوبو څنډو ته د سندونو څنډو ته جوړ کړو د غوښ ون په دې خاطر سره مخامخ کې چې غوښ ته مناسبه فضا لمنځه ځي او دا دیوالونه دغه ګټه لري چې هغه ته د فضا وساتي. په پرمختللي وادونه کې هم دا ټکنالوژي کارول کېږي خو لکه په خټه ول عمل کېږي نور ته مشکل نه لري خو دقت غواړي او کلک باید ډیزاین شي او جوړ شي تر څو زر تخریب نشي.
په شمال کې د امام صاحب شورتپی او قرقین په ګډون آمو سیند ته نږدې د اکثرو ولسوالیو مځکه د افغانستان خواته په وروستیو کلونو کې خوړل شوې ده او د خلکو مځکې اوبو لاندې کړې دي. حکومت تمه لري چې وروسته له څه باندې دوه اونیو به د پنځو دریایي حوزو د سیندونو د استنادي جالیو پروژه پیل شي او له دې سره به د آمو سیند دا ستونزه هواره شي. خو د اوبخور د برخې یو شمېر متخصصین د عاصم معیار په ګډون په دې نظر دي چې په پنځو سرو دریایي حوزو کې د دې پروژې تطبیق په لنډ وخت کې ممکن نه دی او نږدې پنځه کاله وخت اړتیا لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به تر 190,000 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت د سیندونو تر غاړې د سندي دیوالونو د جوړېدو د پروژې تړون لاسلیک کړل. دې پروژې ته د ګابیون پروژه وایي. له دې څخه مطلب څه دی؟ د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد محمد عاصم معیار سره چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې دکتور اخلي احمد شیبر د مرکې په پیل کې د همدې ګابیون پوښتنه کړې ده. ښاغلی معیار په ځواب کې وایي
ګابیون یو نوی جالی دی چې په هغه کې تیږه اچول کېږي او له تیږو څخه ډک شي نو هغه د منحیث استنادي دیوال کارول کېږي. دغه ډول دیوالونه عموما د سیندونو د محافظت لپاره کارول کېږي او یا هم چې کله اوبه جهت تغییر کېږي. دا کار په یو ښه کار دی خو لږ مشکل په دې دی چې عملي کول یې لږ دقت غواړي او د سیندونو ساتل په دوه باندې ممکن دی خو ډیر مصرف ته اړتیا لري ځکه چې د افغانستان سیندونه ډیر زیات.
تاسو ویل چې یو څه دقت ته ضرورت لري. څه ډول دقت؟
دقت یې دا دی که چیرته دا مثلا په ترتیب سره ډک نشي نو هلته د تخریب امکان ډیر زیات دی. مثلا که چیرته اوبه ورته دغه میدانونه خاورې یا شګه چې د ګابین منځ کې او یا هم شاته دی د دې د څه و مینځل یا ویستل نو هلته بیا دا زر تخریب کیږي او لمنځه ځي. باید د کیفیت سیخ لوړ وي.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا کوم سیخان چې په دې کې استفاده کوي دا به فولادي وي او دا منځ کې چې تاسو د ګابین وویل چې شګي به وي دوی وایي چې له ډبرې به استفاده کوي او د افغانستان له ډبرو.
دا خو وادي خبر ده چې فولادي په دې خاطر باید وي چې زنګ ونه وي تخریب نشي او دبرونه په دې خاطر استفاده کوي چې محلي مواد هم دغه تویل کیږي او لری ځای دې امکان نشته چې دبر ځای راوړ شي.
د افغانستان په شمال کې یو سیمه سپ د سند جی په روسیو کلونو کې د ډیر مزکی وړي دي د امو غاړې دي د امو سند لیکن هلته خو فکر کوم چې په هر ځای کې شای کانې هم پیدا نشي او ډبرې هم پیدا نشي نو بیا به د دې انتقال ګرانه تمام نشي.
دا خپخته نه ده خو هلته د امو سند چې کوم تخریبات را منځته کړي د ډیر پورې دوی غار دی به کړي هم د اوسنی سیمه په نخښه شوی دي که چیرته موږ هلته د سندي دیوال نه هم کار واخلو یا مثلا د سنکارۍ نه موږ حتما تیګه ته اړتیا لرو نو دا بل مشکل وي چې لالر ساحه څخه تیګه هلته تامین شي خو دا کار عملي کې دوه ور دی او د تیګه مشکل ان شاء الله دومره جدي نه دی په دواز سی باو هغه اړین نه ده چې د هر نوع دیوال لپاره پیدا شي نو هغه ضروری ده.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون له استاد محمد عاصم معیار سره د سندونو تر غاړې د استنادي دیوالونو د جوړېدو د پروژې ګابیون په اړه مرکه وه. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر دې اندېښنې مطالب خپاره کړي چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانانو د مهاجرت ستر بهیر پیل شي. د افغانستان دوه ګاونډي پاکستان او ایران له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي او تل یې خپل هیواد ته د هغو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه بله مسأله چې لویدیځو ورځپاڼو ته مهمه ښکاره شوې، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوث ملاتړ ماموریت د عمومي قمندان څرګندونې دي. د هل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې د ناټو په مرکزی قمندانۍ کې خپلو پوځیانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن بریالۍ یا ناکامې شي نو پایلې ته یې چمتو واوسي. د همداراز له خپلو پوځیانو وغوښتل چې هرې نتیجې ته تیار واوسي ځکه چې ممکن له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او یا هم ناکامه شي. جنرال میلر له افغانستانه د وزر امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د ولسمشر ترامپ پلان ته له اشاره پرته د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې پر ضرورت تاکید وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان پاړه خپل لیکنه په دې پوښتنه پیل کړې، روسیا سره لدې چې پوهیږي چې هڅه یې نه بریالۍ کېږي، ولې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب هلې ځلې کوي؟ په دې لیکنه کې چې ساموئل رامانی لیکلې، د نومبر په میاشت کې د مسکو د غونډې یادونه شوې چې د افغانستان د سولې د شورا او د طالبانو استازو پکې ګډون وکړ. د لیکوال په نظر د مسکو غونډه ناکامه وه، طالبانو د افغانستان ولسمشر غیر مشروع وباله. د افغانستان حکومت تور ولګاوه چې روسیې په دې غونډې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو او نړیوالې صحنې ته د هغوی د راوستلو هڅه وکړه، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو غونډه تاریخي وبلله او ویویل چې د سولې لور ته مخ په وړاندې ګام و. لیکوال په دې اړه چې روسیا له دې سره سره ولې غواړي چې د سولې د خبرو کوربتوب ته دوام ورکړي وایي چې د ده څېړنه ښیي چې د کرملین دلچسپي د خپلو اتباعو په منځ کې له شهرت سره ده. د روسیې حکومت د کړکیچونو له ډیپلوماسۍ څخه د خپل ځان په وړاندې د روسیې د خلکو د ذهنیت د شکولو لپاره ګټه اخلي.
ازادي راډیو اوري. د سرپل چارواکي او د غرض سرپل د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د ولایت د سقوط په درشل کې دی. د سرپل د ولایتي شورا یو شمیر استازو ازادي ډډو ته وویل که په وخت د ولایت مرستندوی امنیتي ځواکونه ونه رسیږي د سرپل په مرکز سربیره سریات سوزمقله او سنچارک ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. نور حال یې له مزار شریف د ازادي ډډو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې.
د سرپل د محلي حکومت چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي که په موقعیت ولایت مرستندوی امنیتي ځواکونه راونه رسیږي سرپل به د طالب استوالو په وسیله سقوط وکړي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزی دولت او امنیتي وزارتونو د بې پامۍ له امله اوس مهال سرپل د سقوط په درشل کې دی. د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي په کراتو یې له مرکزی حکومت څخه په سرپل کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې، خو د متعدد وادو سره سره بیا هم وسلوال طالبان په دې ولایت کې نه دي ځپل شوي. ښاغلی مجاهد زاده د ولایت د تازه نفس ځواکونو غوښتنه کوي. پاین حال کې د سرپل د والی ویان زبی ولا امنی هم وای چې وسلوالو طالبانو د سرپل مرکز سربیره په سیاد سوزمقله او سنچره کولسوالیو کې د ډلیزو حملو جوړ جړای کړای او هڅه کوي د ولایت د مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې هم دولتي تاسیسات تصرف کړي. امنی وویل چې تیر شپه د هوا د خرابوالي په دلیل طالبانو نه توانیدل ترڅو د سرپل پر مرکز خپل ډلیزه حمله پلی کړي او که په موقع سرپل ته نور امنیتي ځواکونه ونه رسیږي وضعیت بل نور هم خراب شي.
تجمع تو چیزای خود داشت که خراب بود، یک تحرک گاز هم داشته باشند، اما خرابی هوا سبب شد که اونا درگیر ران اندازند، یک توجه نشمه شاید وضعیت بدترازی شد. ولسوالی سیاد است، مرکز شهر سریپور است، ولسوالی سوزمقلم و ولسوالی سنچارک است.
در سریپور دیوالی باید بایی چه ده تیر سیشن به پورست هم پساید ولسوالی او ده قشقدی پر نفتی بڑای اسیمه که ده طالب وستوالو ده حملو پا پایله که شپگویش افغان زواکونه و وجل شول او لسگونه ترنور تپیان شول.
د سرپل د امنیتي وزیر په باب مو اوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی د وژل شو سرتیرو کورنیو ته د کوپون د ویش حکم صادر کړی دی. ولسمشر مانی په اعلامیه کې د دې کار هدف د وژل شو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته درناوی ښودل شوی دی. یوسف خان زدران نور تفصیل اوروي.
افغان حکومت د افغان وژل شویو ځواکونو کورنیو ته د رسیدو او درناوي په خاطر د غذایی موادو د ویش کوپون پیلوي. د ولسمشرې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دا چاره په لومړي پړاو کې د نهو میاشتو لپاره 2,000 کورنیو ته له کابله په ازمایښتي بڼه پیلیږي او وروسته په ټول هیواد کې عملي کیږي. د خپرې شوې اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغې کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای، بوره د کوپون د کتابچې له مخې په کورنیو ویشل کیږي. د اړتیا وړ خوراکي موادو د ویش او کوپون طرحه د ملي تدارکاتو ادارې لخوا ولسمشر ته وړاندې شوې وه. د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤول رامین آیاز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بر بنیاد حکم جلادباه محترم رئیس جمهور در مرحله اول ما
دیوی د ولسمشر د حکم لمخې مونږ د لومړي پړاو په نهو میاشتو کې د شهید سرتیرو 2,000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپنونه له کابله پیلوو. هدف دا دی هغه شهید کورنۍ چې ورته اړتیا لري ورسره مرستې وشي. د دغې طرحې له مخې د شفافیت او څارنې په خاطر د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا یوه ګډه کمیټه هم جوړیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي په نهو میاشتو کې 2,000 کورنیو ته د کوپنو په ویش 529 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لږ لوړې شوي او د غریبو کورنیو لاسرسی ورته څه سخت شوی دی. دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې له دې وړاندې په پخوانیو حکومتونو کې هم د ځواکونو په شمول ټولو دولتي مامورینو کوپن درلودو او د اړتیا وړ ټول توکي یې له دولتي مارکیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول. خو پوښتنه دا ده چې له اوږد ځنډ وروسته به د کوپنو ویش د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روحیه څه اغېز ولري. پخوانی صاحب منصب باری آرز وایي کوپن داسې ډاډ دی چې اصلي دندې ته د ځواکونو له پاملرنې سره مرسته کوي. خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان له ډلې ودیر صافی وایي چې د کوپن په ویشلو کې باید کیفیت او شفافیت په نظر کې ونیول شي. دی وایي هغه چې د هیواد په لار کې سر ورکې وي اړتیا ده چې باید له کورنیو سره یې مرسته وشي، خو شرط دا دی چې اصلي او د ښه کیفیت لرونکي توکي ورکړي، په دې کې درغلي ونه شي، په خپل وخت په صادقانه شکل وارسینو ته ورسول شي. ښاغلی صافی له حکومت څخه غواړي تر څو د کوپن تر څنګ باید د افغان ځواکونو پاتې شونی اولادې ته د تحصیلاتو د برابرولو پاملرنه هم زیاته کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له سوریه څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. مخکې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په وینا داسې خبرونه خپاره شوي وو چې واشنگټن به خپل ټول سرتیري له سوریې وباسي، خو اوس ډونالډ ترامپ وایي له سوریه څخه د پوځیانو پر وتلو بیړه نه کوي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي امریکا به خپل ځواکونه په یوه زماني مدت کې له سوریه بهر کړي، خو کله چې دا پوځیان ووځي هلته به د خپلو ملاتړیو کوردي وسلوالو حمایت وکړو. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې د کله هم له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره څلور میاشتنی مهالویش نه دی ټاکلی. د روټرز اژانس په وینا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیره میاشت پرته له دې چې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي د کانګرس غړي وژغوي او د داعش پر ضد په ائتلاف کې له راټولو شویو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به له سوریې بهر کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له امله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. د جنوري د دوهمې ورځې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ترامپ خبریالانو ته وویل چې د کله هم پر دې بحث نه دی کړی چې په څلورو میاشتو کې به امریکایي سرتیري سوریه پرېږدي. د روټرز اژانس څخه خبر لمخې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د هر راز ژر وتلو له پریکړې په شا شوی دی او اوس پر دې ټینګار کوي چې دا پوځیان باید ورو ورو خارج شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی ګراهام خبریالانو ته وویل چې ټرمپ دا اندېښنه لري چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شي ترکي ځواکونه د وای پی جی په نوم له کوردي ځواکونو سره په جګړې کې ښکیل شي. د میرمن ګراهام په وینا ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د دې پلوي کوي چې هغه پراخه سیمه چې ناټو د خپلو ګټو لپاره هلته خوندي کړې ده وساتي. ترکیه د کوردانو وای پی جی ځواکونو ته په سوریه کې د خپلو بیلتون غوښتونکو کوردانو په سترګه ګوري او خبرداری ورکړی دی چې د دوی پر ضد به عملیات وکړي. د دې خبرداری له امله ملکي تلفاتو ته اندېښنې زیاتې شوي دي. د روټرز اژانس په وینا د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې شایع انقره خوا بدې کړي، خو ټاکل شوې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روانه ونې له ترکی چارواکو سره وګوري.
او سم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسله والو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. تمه ده په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې له طالبانو سره د سولی او د اوربن پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. د چارواکو په وینا دا سیستم کولای شي لمځکه څخه